السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګلرز او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 19 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د کراچۍ د امنیتي وضع او د پاکستان د سیلابونو حال واوري، خو اول د پامیر ساحل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی، د پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده، او یو رپورټ وایي په افغانستان کې د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو زیاتېدونکو چاپو په خلکو کې غوسه پارولې ده. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د چارواکو په خبره په دې برید کې 8 کسان وژل شوي دي. برید د ترهګرۍ د مخنیوي د څانګې د پلټنو د دفتر د مشر چودري اسلم کور مخې ته شوی دی. اسلم په دې برید کې بچ شوی دی او تر پیښې وروسته یې په ټلویزیون ویلي چې د اورپکو له خوا یې ګواښونه ترلاسه کړي ول. اسلم وایي، زه غواړم هغوی ته ستاسې له لارې پیغام ورکړم چې زه له داسې بزدلانه عملونو نه ویریږم. زه به هغوی ته داسې سبق وښیم چې راتلونکي نسلونه به یاد ساتي. زه نه ډارېږم. پر ویده خلکو برید کول بزدلانه کار دی. که هغوی جرأت لري نو زه هر وخت په سړک یم، هلته دې پر ما برید وکړي. د چودري اسلم د پولیسو څانګې پر اورپکو چاپې وهلې وې او بریدونه یې کړي ول. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د 350 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله په لکونو کورونو او پر میلیونونه اکړه ځمکه ولاړه فصلونو ته تاوان رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویاند همیرا محبوب وایي، دا پیسې به په سیلاب ځپلو سندو بلوچستان صوبو کې تر راتلونکو شپږو میاشتو له 500 میلیونو پر زیاتو کسانو لګول کیږي. د امریکا د کارپوهانو د ډلې یو تازه رپورټ وایي چې په افغانستان کې د شپې پر مهال د نړیوالو پوځي ځواکونو زیاتېدونکو غوسو چاپو غوسه زیږوله ده، چې له دې طریقې د جګړې د میدان لاسته راوړنې زیانمنېږي. د اوپن سوسایټي فاونډیشنز په دې رپورټ کې ویل شوي، که څه هم ناټو او امریکایي ځواکونو د شپې د چاپو د کولو په طریقو کې مهم پرمختګ کړی دی، خو د داسې چاپو ډېر زیاتوالي خپګان رامنځته کړی دی. د خبري غونډې پر مهال د ادارې یوې کارکوونکې ایریکا ګیسټن نور تفصیل ورکړ. دوای هر کله چې نړیوال ځواکونه یو کور ته ځینو ښایي سم معلومات ولري چې هلته به یاغیان موجود وي، خو هغوی هلته موجود ټول نرینه کسان نیسي چې کیدای شي بېګنا ولسي وګړي وي. څېړونکي وایي د ناټو د چارواکو تر مخې په تیرو میاشتو کې د یوې شپې پر مهال تر 40 پورې چاپې هم وژل شوي دي. په لیبیا کې د لنډمهالي رژیم او د لړکلټ شوي مشر معمر قذافي د وفادارو ترمنځ جګړه روانه ده. هلته لنډمهالي وزیر اعظم محمود جبریل ویلي، د نوې کابینې د جوړولو لپاره خبرې روانې دي. د وای نوې حکومت به هغه مهال اعلان کړل شي چې خبرې پای ته ورسي، او زه هیله من یم چې خبرې به ژر پای ته ورسوو. تمه وه چې جبریل د یکشنبه په ورځ کابینه اعلان کړی وای. په عین حال کې د عبوري قومي شورا ملاتړي او ځواکونو د بلیولید او سرت په ښار کې له مقاومت سره مخامخ دي. د فلسطین مشر محمود عباس نن پر اسرائیل ټینګار کړی دی چې فلسطین د دولت په توګه ومني، او د ده په خبره د سولې موقع دې نه ضایع کوي. نوموړی نیویارک ته رسېدلی دی چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې د فلسطین د دولت په توګه د منلو غوښتنه دایره کړي. د جمعې په ورځ د شورا په غونډه کې تر وینا وروسته به په رسمي ډول عباس د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره غوښتنه کوي. امریکا ګواښ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به داسې ګام رد کړي. امریکا وایي د فلسطین دولت باید له اسرائیل سره د خبرو له لارې جوړ کړل شي. په یمن کې روغتیایي کارکوونکي وایي حکومت پلوه نښه ویشتونکو نن په پلازمینې صنعا کې شاوخوا 40 کسان وژلي دي. په دې ډول د یکشنبې له شپې راهیسې په صنعا کې د وژل شویو شمیر 50 ته رسېدلی دی. حکومت پلوه سرتیرو هغه مهال دا خلک ایشتلي دي چې په زرګونو خلکو د پلازمینې په کوڅو کې د حکومت ضد مظاهرې کولې. د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهرې د روان زیږیز کال د جنورۍ له میاشتې پیل شوې دي. ایرانی ورسنیو نن خبر ورکړی دی چې د بی بی سی د فارسی ټلویزیون لپاره کارکونکي 15 ایرانی خبریالان نیولی دي. رپورټونه وایي دا 15 خبریالان د شنبه په ورځ هغه مهال نیول شوی دي چې ډاکومنټري فلم یې د فرهنګ د وزارت د بهرنیو خبریالانو د څانګې له اجازې پرته جوړاوه. د دې وزارت وزیر محمود حسینی د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې استخباراتي اداره به ژر نور تفصیل په ډاګه کړي. او په هند، نیپال او چین کې د زورور زلزلې له کبله د وژل شویو شمیر شاوخوا 50 ته رسیدلې دی. د 6.9 زور زلزله د یکشنبه په شپه ناوخته راغلې ده چې له کبله یې ځمکه ښویېدلې ده او ودانیو ته یې زیان رسولی دی. د زلزلې له کبله خلک کوڅو ته ور ووتل. د زلزلې مرکز د هند په سکیم ایالت کې دی چې له نیپال او چین سره پر پوله پروت دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ښار یو اوسیدونکی وایي
غټه لوی آواز کړل درز موږ دنه په کمره کې واده اوریده کنه ډېر غټ درز یې کړل غټ.
په پاکستان کې سیلابونو په لکونو خلک متاثر کړي دي او ملګري ملتونو نړۍ ته د نور امداد خواست کړي.
They appealed for about $357 million for the sand that includes
امریکا په پاکستان یو ځل بیا زور راوړی چې د حقانی اورپکې ډلې خلاف ته پوځي عملیات وکړي او د پاکستان حکومت وايي کوشش کوي د ډینګي وایرس ته مخنیوي لپاره کار وکړي. د ډینګي وایرس یو متاثر کس وايي
ډېر زیات ټمپریچر وي تب وي بیا هغې سره باډي پین ډېر زیات وي اډوکي ډېر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارښ هم وي.
مشال سره یې واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سی آی ډی د ایس ایس پی چودري اسلم په کور ځانمرګي برید شوی دی. په دغه برید کې د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول 8 کسان وژل شوي دي چې پکې شپږ پولیسان وو. چودري اسلم رسنو ته ویلي دي چې دی د برید په وخت په کور کې اوده وو چې د بارودو نه ډک ګاډی د ده د کور سره وجنګول شو. چودري اسلم زیاتوي چې ده ته د ناکارونه ګرځ ول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د مرګ غواخونه وو. تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
کراچی ډیفنس په سیمه کې نن سهار د سی ای ډی پولیسو د یو چارواکي په کور برید شوی دی چې د پولیسو په خبره 8 کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د مغربي کراچی د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي رسنۍ او تویل دي چې وژل شوو کسانو کې شپږ کسان په پیره ولاړ پولیس سرتیری وو.
ډبل کیبن ګاډي آئی ہے جو کہ آکر اس نے ان کے گیٹ سے ٹکرایا ہے.
سهار یو دو سیټه ګاډي د کور د گیټ سره جنگول شوی دی. د هغه وختو چې ماشومان سکول تزي د کې شپږ امنیتی سرتیری وجل شوې دي. یو خزه چې خپل ماشوم یې سکول ته روان کړي وو هغه او د هغه ماشوم په کې وجل شوې دي. د ټولو وجل شوو شمیر 8 دی. د چودري اسلم تعلق د سی ای ډی سره دی. دوی ترهګر عناصر نیسی او هغه یې د قانون منګولو ته سپاري. دا کار هم د دغه عناصرو کار کېدی شي. د هغه په خبره د حمله وروسته ټول خار کې د پولیس او رینجرو لخوا امنیت ټینګړې شوې ده. د سی ای ډی پولیسو چارواکي چودري اسلم چې دغه څخه ژوندې وتلې ده. د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هغه ته د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا وارد مخه دړه کې ورکول کېدی. ما ته دا اندازه نه وه چې دوی به په اودو داسې بزدلانه حمله کوي چې زما په بچو به حمله کوي. دوی په ماشومانو برید کړی دی او زه دا وایم چې د دوی په ضد عملیات به موږ جاري ساتو او داسې عملیات چې د دوی نسلونه به هم یاد ساتي. د پیخه د ځای سره نږدې د کور یو څوکیدار ګلزمان مشال رادیو ته ویلي دي چې پیخه دومره زورور وه چې تر لری لری ځایونو پورې یې د نورو کورونو شیشې ماتې کړي دي او تر ډیره وخته پورې په ټوله علاقه کې د بارودو بوی خور وو.
غټه لوی آواز کړل درز موږ دنه په کمره کې واده اورېده کنه ډیر غټ درز یې کړل غټ هنګامه څنګه تاغه په شانته او کړل
شیشې وغیره
ټولې ماتې شوې دي. لاړ شو دلې پرته ده 10 ځا پاتې کېوم دا بنگلا هغه یو الله ته پته انسان ته سپتر موږ خپل دنه کمره کې مونږ غواړو چې سار وس نه وخت غو تقریبا
دغه په خبره د کور سره نږدې ولاړ څو گاڑی هم سوځیدلی او په مکمل توګه ویجاړ شوی دی. عینی گواهان وایي د پیښې د ځای سره نږدې د ماشومانو څو سکولونه هم دي چې د پیښې وروسته یې چټي اعلان کړی ده. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي د پیښې په ځای کې شپږ نه تر اووه فوټو پورې کنده جوړه شوې ده. د دې ترڅنګ هغوی په دې اړه پلټنې شروع کړې دي چې حمله کې څومره او کم ډول چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د برید په حقله احسان الله احسان چې ځان ته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ترجمان وایي، مشال رډیو ته یې د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې کراچۍ د نننۍ حملې پړه په غاړه اخیستې ده او ویلی دی چې راتلونکي کې به دغه ډول حملو ته دوام وروبخي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد د عملیاتو واک حکومت سی ای ډي پولیسو ته سپارلې دی. سی ای ډي پولیسو بېلابېلو وختونو کې د ښار له مختلفو برخو څخه د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د غړو او مشرانو نیولو دعوې کړې دي. د دې نه علاوه تیر کال کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو په مرکز برید شوی و چې پکې د دیرشو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هیلری کلینټن او هینا ربانی کر ترمنس په امریکا کې ملاقات شوې چې پکې امریکا پاکستان ته ویلي داسې ثبوتونه لري ګینې د پاکستان حکومت د حقانی شبکې سره تړاو لري. امریکا د پاکستان نغواړي د حقانی شبکې پر ضد د عملیات وکړي چې د دوی په خبره د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. تیره هفته په کابل کې د برید لپاره هم دغه ډله امریکا ذمہ ګرځولې وه. دا په حال کې دا چې په وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او د مفاداتو یو ټکر مخې ته راغلی. دا چې د مفاداتو دا ټکر څه دی او د دې له مینځ وړلو لپاره څه ضروري دي، د ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر ترمنځ د اتوار په ورځ ملاقات شوی. خبری ایجنسی ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي هیلری کلینټن په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د تیرې هفتې برید لپاره حقانی شبکې ذمہ وارو ګرځوله او د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي. په دې ملاقات کې هیلری کلینټن په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر خبره تکرار کړه چې ګینی دوی سره د پاکستان حکومت او د حقانی شبکې ترمنځ د تړاو لرلو شواهد دي. کیمرون منټر د ریډیو پاکستان سره په یو مرکه کې ویلي دوی د داسې تړاو ثبوتونه لري او باید دا ودرول شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات داسې پړاو ته رسیدلي دي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاداتو ټکر ښکاره کیږي. دې ته د اشاره کولو سره په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي دا به یو ګرانه خبره وي چې د مفاداتو دا ټکر به څنګه ختم شي. دا یو واضحه خبره ده چې د دوی ترمنځ د مفاداتو ټکر له دې وجې دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د دوی رویه او خیالات یو بل نه جدا دي. د دواړو خپل جدا مفادات دي چې پخوا به یو شانو خو اوس ته یو بل سره سمون نه خوري. څنګه به ختمیږي دا یو ګرانه پوښتنه ده، ځکه چې یو هیواد هم نه غواړي خپلې ګټې له لاسه ورکړي او په سیمه کې د یو اختلاف مخې ته راشي. د امریکا او پاکستان ترمنځ مفاداتو ټکر څه دی؟ عائشه صدیقه وایي په 2001 کال کې چې کله د ترهګرۍ ضد جګړه شروع شوه، امریکا پاکستان ته پیسې او وسله ورکول شروع کړه، خو بیا د 2008 کال نه وروسته د دواړو ترمنځ اختلافات په زیاتېدو شو. اوس یو داسې پړاو را رسیدلی چې امریکا غواړي د 1980 کال په شان دغه سیمه پرې نږدي او دا کومه مسله چې شروع شوې هغه سر ته ورسوي. نوموړي زیاتوي پاکستان غواړي په کابل کې د یو دوستانه حکومت جوړ کړل شي چې پکې د طالبانو او په تیره د حقانی شبکې هم ونډوي، خو امریکا دغه نه غواړي. نو ظاهره خبره ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف په زیاتېدو دی. دا چې د امریکا او پاکستان ښه تعلقات د سیمې لپاره په مجموعي توګه څه معنی لري؟ عائشه صدیقه د دې پوښتنې په جواب کې وایي ګوره، د دین امریکا یو طرف تکه امریکا خو بلاړه شي او کیدی شي په سیمه کې لږ ډیر موجودیت وي. مهمه مسله دا ده چې سیمې سره به خپله څه کیږي، ځکه چې خپله د پاکستان په پوځ کې داسې فکر کیږي چې کله امریکا لاړه شي نو حقانی شبکه او دا هر څه به افغانستان ته واوړي، نو په پاکستان کې به امن وي. زما په فکر دا زیاته ضروري ده چې د دې ستراتیژي سره به په پاکستان او په سیمه کې څه فرق پریوزي. د امریکا سره تعلقات ښه پاتې کیږي او که خراب دا یو زمینی معامله ده. د عائشه صدیقه په خبره د هغې نظر دی چې د هر ملک خپل جدا مفادات وي او ضروری نه ده چې اختلافات دې په سمدستي توګه ختم شي. دا یې په خبره دا د لارې کوسې جګړه نه ده چې پکې ملګرتیا ضروری وي، او که تعلقات ښه هم شي نو بیا هم هیوادونه خپلې ګټې ترلاسه کولی شي بغیر د کوم اختلاف او جګړې. د هغې نظر دی په اخر کې به د پاکستان پوځ او امریکا د یو بل سره رضا شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. واشنگتن په پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې اورپکو پټنځایونه جوړ کړي چې په افغانستان کې د تشدد لپاره ذمهواره دي. پاکستان وایي د ترهګریزې جګړه کې د دوی ځواکونو ته د سر سخت تاوان رسیږي او د وسلوالو د ملاتړ خبره ردوي.
ملیحه امیرزاده وا نیویارک ټایمز لیکي امریکا یو ځل بیا په پاکستان زور راوړی چې په دغه هیواد کې د اورپکو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړي. د دې رپورټ مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې د اورپک ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اورپکو د پټنځایونو خلاف ته پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمو دی راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرل مولن د اورپک ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې، او دای هم ورته وویل چې په وسط په شمالي وزیرستان کې د دغه اورپک ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغې وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مې په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډ کوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اورپک ډلې خلاف دې پوځي عملیات پیل کړي. ورسپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اورپک ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرل مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولی، د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تګ سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ګارډین رسپان لیکي د پاکستان پوځیانو او طالب وسلوالو ترمنځ په داسې حال کې نښته شوې چې د خالی پشپا د جنوبي وزیرستان په زنګړه کلی کې یو ډرون جهاز راپریوته. د دې ډرون ملبه ترلاسه کولو لپاره بیا د پاکستان پوځ خپل سرتیري سیمې ته ولیږل. دا چې د ډرون ملبه ترلاسه کولو کې پوځ کامیاب شوی او کنه د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وای پاکستانی پوځیانو د افغان پولیس سره نږدې د طالب وسلوالو سره جګړه کړې سو د راپریوتی مشکوک ډرون ملبات ترلاسه کړي. د چارواکو په خبره دغه بې پایلټ الوتکه د خالی پشپا په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د زنګړه په سیمه کې راپریوته. د چارواکو د نوم نه خودلو په شرط میډیا سره خبرې کړي. دغه کلی د شمالي وزیرستان د پولیس سره نږدې پروت دی. د چارواکو ویلي د دې ډرون د راپریوتلو معلومات ورته د طالبانو د ریډیوي رابطونه ترلاسه شوي چې دوی دغه خبرې ریکارډولي، خو زیاته کړه چې دا ورته نه د معلومه دغه ډرون جهاز څنګه راپریوته. ورسپاڼه لیکي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې طالب وسلوال میشتي او دا نه د واضح چې دا جهاز دوی راغورځولې او کنه د څه تکنیکی ستونزو له امله راپریوته. ورسپاڼه لیکي د دې ډرون ملبا اول د طالبانو سره وه. د دې جهاز سره پریوتلو څو ګنټې وروسته د پاکستان پوځ خپل سرتیري ولېږل چې دغه ملبه ترلاسه کړي. د دوی او د طالب وسلوالو ترمنځ نښتې پر مهال درې وسلوال ووژل شو او د دوه پاکستانی پوځیانو په ګډون پکې درې وسلوال هم زخمیان شول. د ورځپاڼې تر مخه په جنوبي وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي نواب خان د پیښې تصدیق کړې، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې آیا د ډرون ملبه ترلاسه کولو کې کامیاب شوي دي او که څنګه. د پاکستان پوځ او د امریکا سفارتخانې هم په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې. ورځپاڼه لیکي امریکا په پاکستان کې د پټ ډرون پروګرام پیژندنه نه کوي، خو ډېر امریکایي چارواکي وایي په دې بریدونو کې مهم هدفونه په نښه کیږي. پاکستانی چارواکي وخت په وخت د دې ډرون بریدونو غندنه کوي او د خپل ملي حاکمیت سرغړونه بولي، خو داسې باور کیږي حکومت کې په ماضي کې د ډرون بریدونو ملاتړ کړی دی او د پاکستانی اډونه د دې د استعمال اجازه هم ورکړي. د ګارډین لیکي په 2 مئی د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکایي چاپی وروسته د دې بریدونو په ترڅ کې د پاکستان ملاتړ د فشار سره مخامخ دي. د ورځپاڼې تر مخه پاکستانی طالبان وخت په وخت په امنیتي ځواکونو او قبایلي خلکو باندې حمله کوي، څوک چې د دوی مخالفت کوي.
ملیحه امیرزاده وا ملګر ملتونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د سناس 350 ملیون ډالرو امداد خواست کړی دی. په پاکستان کې سیلابونو په لکونو خلک متاثر کړی دي. تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
ملګری ملتونو نړۍ ته په پاکستان کې د سیلاب ځپلو مرستو لپاره د 350 ملیون امریکایي ډالرو امداد خواست کړی دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د بشري چارو یو چارواکي تیمپو پکالا وویل چې د 350 ملیون امریکایي ډالرو دا خواست د سیلاب ځپلو د راتلونکي درې میاشتو ضرورت پوره کولو لپاره شوی دی. د تیمپو پکالا تر مخه د دې سیلابونو له وجې ټولې سند صوبې ته او د بلوچستان 15 ضلعو ته زیان رسیدلی دی او د دې لاونه لوجی درې سوا دوه سلویخت نام لشوی هم دی. د سیلاب ځپلو مرستو لپاره د خواست پاړه تیمپو پکالا زیاتوي.
They appealed for about $357 million for it, and that includes
مګ د نړیوالې ورورولینا سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره 15.5 لک ډالرو امداد خواست کړي دي چې پراتلونکو شپږ میاشتو کې مګ په یو نوې پروژکټونو باندې په خړ ډول کار وکړو. د سیلاب ځپلو لپاره په دې یو نوې منصوبو کې د پاکو اوبو ورکول، هغوی ته د صحت ښه سهولیات رسول، خوراک او د خیمونو علاوه نور ضروري سامان ورکول پکې شامل دي. نړیوالې ورورولې چې څنګه تیر کال سیلابونو کې د متاثرینو سره مرسته کړې وي، نو هیله لرو چې هغه روایت به دوی دازل هم برقراره وساتي.
تیمپو پکالا دا هم وویل چې په متاثره شوی سیمو کې دا وخت د خلکو د اوسېدو ډېره لویه مسله ده، نو نړۍ دې په دې لړکې په فوري توګه 1.5 لک خیمه هم پاکستان ته ورکړي. د پاکستان اطلاعاتو نشریاتو مرکزی وزیر فردوس عاشق اوان وایي چې دا وخت حکومت د سیلاب ځپلو مرستو لپاره خپل پوره کوششونه کوي، خو نړۍ لا د پاکستان مرستې کول پکار دي. دا وخت سیلاب ځپلو ته د ټولو ضرورت د خیمو دی او د هغې وروستو خوراک او د صحت لپاره سهولتونه، او موږ چې دا وخت د یو نوي پروژو کومه منصوبه جوړه کړې ده، په هغې کې هم زموږ زیات پام خیمو ته دی. بلخوا د آفتونو د نظم کامی اداره یا د NDMA ممبر آپریشن بریگیډیر ساجد نعیم وایي چې سند صوبه کې د سیلابونو له وجې تر دې دمه 1.5 لک خلکو ته زیان رسېدلی دی، او په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې 9000 خلک او په 9000 ایکڑ مکہ باندھی فصلوں متاثر شوی دی.
یہ جو اپیل کی ہے یہ تقریباً 357 ملین کی ہے جو انیشل اسسمنٹ
من چند نڑیوالی ورور ولینا د کم امداد غختنه کړی دا هغه 350 ملین ڈالر دی، او دا د متاثرین د ابتدائی کارون لپاره دی. او کله چې د نور سیمونه د سیلاب اوبه اوزی، نو موږ به یو سروې بیا کوو، او د هغه وروسته به بیا موږ د نور امداد اپیل کوو.
د بریگیډیر ساجد نعیم د وینا تر مخه تیر کال په پاکستان کې د سیلابونو لپاره ملګری ملتونو د نړۍ نه د 1.93 کروڑ ډالرو امداد خواست کړی وو چې پکې 80% پاکستان ته ورکړی شوی وي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ای پی خبری اجان سوای د پاکستان په سین صوبه کې 13 میاشت شروع شوی سیلابونو کې تر دې د مشاو خوا 350 کسان وژل شوی او سباندې 1.5 لک پورې خلک متاثر کړي دي. دا خلک هر قسمه مرستو ته اړتیا لري. سیلاب ځپلي د خوراک ته نشتوالي او د بیمارو سره مخامخ دي، ولې د مرستو رفتار پرو دی؟ د دې رپورټ مهم خبرې د اسرار عالم مومن ناورو.
د ایف پی خبری اجانس د رپورٹ لمخې د پاکستان په سند صوبه کې 13 میاشتې شروع شوی بارانونو کې تر دې دمه شاوخوا 350 کسان وژل شوی دي او څه باندې 1.5 لک خلک اغیزمن شوی دي. په زرګونو خلک په لارو او شاوخوا غرونو کې تر شین اسمان لاندې ژوند کوي. تیر کال هم د سند صوبې دغه سیمې بارانونو او سیلابونو ځپلې وې. لا هم د دغه سیمو خلک خپلو کورونو ته تللي نه وو چې بیا پرې سیلابونه راغلل. په پاکستان کې تیر کال سیلابونو څه باندې 2 کروڑ خلک اغیزمن کړي وو. د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې بهرنیو هیوادونو پاکستان ته څه باندې 1 ارب ډالر رقم ورکړی وو. په پاکستانی چارواکو تورونه وو چې دا رقم یې په صحیح توګه سیلاب ځپلو ته ونه رسولو. د خبري اجانس په رپورټ کې وړاندې راغلي اوس په سند صوبه کې راغلي سیلابونو ته د مرستندویو ادارو لخوا د مرستو رفتار ډیر ورو دی. د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې نیویارک کې کېدونکې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګډون نه کوي. تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او د ملګرو ملتونو چارواکو په ګډه د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې په بیړنۍ توګه د 325 ملیون ډالرو غوښتنه وکړه. د ای پی خبری اجانس خبریال حسن منصور چې د سند سیلاب ځپلو سیمو دوره یې کړې هغه وایي په ټنډو الایار بدین او میرپور خاص سیمو کې یو شمېر خارګوټي په ګنده باراني اوبو کې ډوب دي. یو شپېته کلن قاسم الله چې یو کب نیونکی دی وایي د هغوی کلی په مکمله توګه باراني اوبو لاندې کړی دی او د کلي زیاتره خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي، ولې بیا هم ځینې خلک د خپلو مالونو د تحفظ لپاره لا هم په کلي کې ایسار دي. د خیر خیګړی ادارې یو کارکوونکی ای پی خبری اجانس ته ویلي چې یو وار بیا د سیلابونو له وجې شوې تباهي زیاته ده او د دې سنبالول د حکومت د وس څخه بهر دي. نوموړي زیاته کړه چې سیلاب ځپلو ته د خوراک سپلای ډېره کمه ده او هغوی د خوراکي توکو په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي د هغوی موخه دا ده چې د روانې میاشتې تر اخره پورې شاوخوا 15 لکه خلکو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې تر مخه په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر خلکو ته لا هم خوراک رسول پاتې دي. د دې ترڅنګ دغه سیمو کې د سپا اوبو د نشتوالي له وجې په خلکو کې هیزا خوره شوې ده. خلک ګنده اوبه څښي کوم چې د بیمارو سبب جوړیږي. 15 کلن دیدار علي چې په شانګل سیمه کې د 4 ورځو راهیسې د خپل کور په چت ناست و امدادي کارکوونکو د سیلابي اوبو څخه راویستو. نوموړی وایي د هغوی خوراک ختم شوی و، چیلې ګډې او میخې مړې شوې وې. همدارنګ دیدار علي په جړا شو او وی ویل یو شمېر خلک یې په سیلابي اوبو کې ولیدل چې ډوب شو او دوی هم داسې فکر کوو چې د دوی سره به هم داسې کیږي. یو کشتۍ چلوونکی خبری اجانس ته ویل چې د سمندري ځواک لخوا ورته 4 کشتۍ ورکړې شوې دي او هغوی په وروستیو 4 ورځو کې 15,000 کسان ژغورلي دي، ولې لا هم یو شمېر خلک په سیلابي اوبو کې گیر دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صوبه خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په دغه صوبه کې د ډینګي وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره د سلونه اوریدلې ده او دوی کوشش کوي د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کار وکړي. د پیښور نه د فواد علی شاه دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي مریضانو شمیره د سلونه سیوا شوې ده او د یوست صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سہولیاتو انتظام کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثر شوي دي چې بچ په لاهور کې نوکری یا مزدوری کوله. وشکل محمد عبد هم پاغ کسانو کې د سوک چډنګي ماشی خوړلې دي. محمد عبد استیر نا جوړه دی او د پیښور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې په یو بل کمره کې د یو مچردانې د لاندې پروت دی. هغه وایي چې دا غ په ټول بدن کې دردونه دي.
ډیر زیات ټمپریچر وي تب وي، بیا هغه سره باډي پین ډیر زیات وي، اډو کې ډیر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن وانی خارخ هم وی او بس کمزورتی ډیر زیات وی. دا د دې مین سیمټمز دي. اصل کې زه ډاکټر له 2000 لاړم نو هی تمام وی چې د ډینګي ټیسټ کوم، هغه ما ته وی چې فلال ویټو کوي د بدر زیات دي 2000 پته نه لګي. نو ما ویټو کو بس حالت می پوزیشن نورم خرابې دو، طبیعت می ډیر خرابې دو، نو بس بیا زه پېښور ترالم.
د ډینګي تبې نه متاثر شوی خلکو کې سپینګری مشران هم دي. او ویا کلنا زمين خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کوم شپه دې ماشی وچی چلو نو ډیر زیات تکلیف پہ تیر شو.
مو ته بچا دا ولګیا دا سه چالو شپاو په مونږ دې زال موستو سره مرو شروع یخنی مو شروع شو. دا سه یخنی شروع شو څه ډیر په باد وال شو. او مو ته د تشو متیازو پرابلم ډیر وو، ولې سمو په ګرځې کې کون هو هغه تشو متیازو موسوله مو بو لور څه وای نو څه وو کور ته رنګ شه. مو ته تشو متیازو ډیر ټینګي مو ته شروع ته زدا دی وکم زبور نه شو ته زمرم څه غته بوتم دې بیٹھوم تھا لیا رکھے موانا الٹا ہے پہلا الٹی کی وینا نوا دویم الٹی کی وینا فیور وینا.
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے. هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
دغه زیاتره مریضان چې کوم راغلي زو دا ویم چې 50-60% هغه لاهور ته سکار په سیاست پسې ویزټ کړي دي، نو الته نه غي د غشوي دي چې افیکټ شوی دي، او په خور ته راغلي نه غي ته های گریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دي، نو هغه سره چې بیا لاریج تغیر راغلي دلته موږ له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلي، بیا هغه موږ علاج شروع کړي دي.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو د پاره سه احتیاطي تدابیر پکار دي، او د دې علاج څه دی؟ جمیل شاه وای
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي، او کوم پیشنټ سیریس شي دا غي آی جی جی کې پازیټیو راشي نا غي د پاره بیا موږ انټي بایوټیک هغه ته استعمالو. بس کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ترانسفیوژن هم کوو چې هغه کې فرش پلازما ورته لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای چې د صحت د پاره کارکونکو نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړي دي چې د مریضانو په وخت علاج وکړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی پامیر ساحل او د خبرونو سرټکی.
پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده. په دې برید کې 8 کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. یو رپورټ وایي په افغانستان کې د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو زیاتېدونکو چاپو په خلکو کې غوسه پارولې ده. د لیبیا لنډمهالي وزیر اعظم محمود جبریل ویلي تر خبرو وروسته به ژر کابینه اعلان کړي. د فلسطین مشر محمود عباس نیویارک ته د خپل دولت د رسمي غړیتوب لپاره تللی دی. په یمن کې روغتیایي کارکوونکي وایي حکومت پلوه نښه ویشتونکو 40 کسان ویشتلي دي، او په هند، نیپال او چین کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمیر 50 ته رسیدلی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل، او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن مقامی ورسپان خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب او لاهور کې د ډینګي تبي خورېدو له امله اولس کې سخت یره او ترخه خور شوې ده، او د سرکاري اسپیټالونو سره سره پرایویټ اسپیټالونه هم د ډینګي تبي د مریضانو نه ډک پراته دي، او د غرنګ دا د ملک نورو صوبو ته هم خورېدل شروع شوې دي. ادارې لیکي چې یو پلو د زراعت او سیکرټري ریټایرډ عارف ندیم سنو سره خبرو کې ویلي دي چې خواوشه شپږ زراعت د ډینګي تبي زان خشوی دی خپل کورونو ته واپس تللی دی. ول بلخوا د سریلانکا نه د ډاکټرانو راغلي ډلوای چې پاکستان کې میډیا د ډینګي په حق لا زیاته یره ترخه خوره کړی ده. د هغوی وینا ده چې سریلانکا کې د ډینګي حمله د پاکستان نه سوچوند سیوا وا، خو د هغه ځای میډیا دا مسله داسې نو وړاندې کړي لکه څنګه چې پاکستانی میډیا وړاندې کوي. ادارې لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې ده چې په حکومتي سطح باندې د کوټلې ګامونو اعلان وکړي شي، او په دې مسله باندې قابو ومندې شي، او د دې سره سره میډیا هم په دې لړ کې خپل غوره کردار ولوبوي. د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خانوتی ویلي دي چې اختلاف رائے د جمهوریت خاص دی، او د قانون او ان تر لاندې او په یو پر امن طریقه د هزارې صوبو غوښتل د هغې ځای د ولس بنیادی حق دی، او د ولس زیات شمیره هزارې صوبو غواړي، او دوی د ولس د دې رائے احترام کوي. ادارے لیکي چې د امیر حیدر خان اوتی خبره په خپل ځای ډیره خدا، خو دا وخت نه لري چې به د ضرورت د صوبو تقسیم وکړي شي او وړې وړې صوبې جوړې کړي شي. ادارے لیکي چې خبر دا وی چې اجتماعي سوچ خپل کړي شي، او دا رنګ د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالي په اجتماعي توګه په دې مسله غور وکړي، او د جاج اغستون وروسته د دې د حمایت او مخالفت فیصله وکړي. مشرق ورسپان خپل دویم ادارې کې لیکي چې د چترال سرحدي علاقه ارسون کې افغان شرخو خو د علاقې وازی د ماشومانو اسکول وسوځولو او بیا وتښتیدل. ادارې لیکي چې د دې پیښې نروستو د ځخکاري چې د پولي هغه اړخته ناتو فورسز او افغان نېشنل آرمي په خپل دنده کې ناکام شوې دي. بلخو د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال اشپاک پرویز کیانی د چترال د ټولو سرحدي علاقو تفصيلي فضائي دوره کړې و، او دغه وروسته تمه و چې د چترال د سرحدي علاقو تحفظ به باوري شي، خو لداسې امید لا تر اوسه په نظر نه غي. اداریه اخیره کلی کې کچری حکومت بندوبستی علاقوں کے لخکرون جوڑولی شی او دا امن کمیٹو غړو تا وسله ورکولی شی نو سرحدی علاقوں کے ولی نشی کولی مونږ د پوز پاملرنا دی اړخت را ګرځول غواړو کچری پوزی مشر والی دی مت کې ګامونه پورته کړی هیڅ ګران نه ده چې د دوی ملګرتیا لپاره به اولس په یو لوی شمیر کې راشي
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د جنونیت او سختریزۍ د حل لپاره یو څو وړاندیزونه بیان کړل شوي دي. په مقاله کې راغلي د جنونی سوچ د مخنیوي لپاره د جمهوري روایتونو تعلیم او د یو ګڼ کلتوریز ټولنې ضرورت دی. بل لوري په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوي نن سبا یو داسې بیانیه مخې ته راغلي چې په ملک کې موجودې جهادي ډلې راوګرځوي. دا چې دغه بیانیه صدا او د لیکوال په فکر ولې یو خیالي کیسه ده د دغه دواړو مقالو مهمه خبره د ملیحه امیرزاده ناورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ناروې په سرخار اوسلو کې د ترهګرۍ برید وروسته په دعایه دستوره کې د هیواد وزیر اعظم جنس سټولټنبرګ د برید کوونکي د نوم نه علاوه د ښکار شوي ټولو اووه اویا خلکو نومونه واخیستل. لیکواله مارګریټ والسټروم لیکي د هغې په فکر دا د یو هوښیار سیاسي مشر یوه پوهه پالیسي ده چې غواړي باید د پیښې په لړ کې ښکار شوي خلک یاد کړل شي نه چې وژونکي. لیکواله لیکي د دې سره ترهګر ته د شهید درجه د ورکولو مخنیوی کیږي خو بیا ورسره تړلې یو خطر هم موجود. دغه شان برید کوونکي هغه سخت دریزه او جنونی خلک وي چې د بل چا نظریه نه مني او فکر کوي چې یوازې د هغه سوچ او فکر سم دی. لیکوال لیکي د دې جنونی سوچ د مخنیوي لپاره د جمهوري روایتونو ضرورت وي چې تر مخه یې دا ګڼل کیږي ګینی ټولې ټولنې آزاده دي او ورکه اقلیت ته د خپل قومي او مذهبي آزادي اجازه وي. د دې سره به دا وکړل شي چې بېلابېلو نظریو ته ځای ورکړل شي او د یو بل د فکر احترام وکړل شي. د لیکوال په خبره دا وخت په ټولو مذهبونو او نظریو کې تر ټولو مهمه جګړه د سخت دریزه او جنونیت پر ضد ده. لیکواله پوښتنه کوي تاسو به د یو سخت دریزه علاج څنګه کوي او په جواب کې لیکي هغه ته هغه څه مه ورکوئ کوم چې هغه غواړي او هغه شی دی د هغه تسلیمول یا منل. د جنونیت حل لیکواله جمهوریت تعلیم او معلومات ښایي او زیاتوي ګڼ کلتوري ټولنه جنونی خلک نه پیدا کوي او د دې امکان زیاتوي چې د خپلې غلطۍ منلو سره موږ د خپل جنونیت علاج وکړو. بلخوا په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په دې ورځو کې یو نوې بیانیه مخې ته راغلي چې په ملک کې ټولې جهادي ډلې روا ګرځوي. دغه بیانیه د دې ډلو د جغرافیې او نظریې نه پرته دوی ټول یو ځای کوي. د دوی فلاحي کارونه د ریاست لپاره ضروري ګرځوي او ټولنه د سیکولر کولو لپاره یې مهم جز ګڼي. لیکوال لیکي د دې نوې بیانیه تر مخه داسې ګڼل کیږي چې جهادي ډلې به د ریاست قانون سره په خپله خوښه ومني. لیکوال دا د خاپیرو یوه کیسه ګڼي او وایي دا د جهادي ډلو په پراختیا سترګې پټول دي. عائشه صدیقه لیکي دا په پاکستاني او افغان ټولنه د دې جهادي ډلو او د هغوی سره د تړلې اندېښنو جوابونه نه بیانوي. لیکواله دا یوه ناسمه بیانیه بولي ځکه چې د دې جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کارونه د دې لپاره نه دي چې دغه خلک ورو ورو په ټولنه کې ورګډ کړي، بلکې مقصد یې دا دی چې د ټولنې سره دې پرې رابطه وساتل شي. لیکواله لیکي د خیر ښېګڼې کارونه د ریاست او غیر ریاستي ډلو ترمنځ تعلقات ساتلو لپاره یوه مهمه لاره ده. یوې خوا ته ریاست د دغه جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کار ته د کتلو سره د دوی موجودیت روا ګرځوي، نو بل خوا ته دغه ډلې بیا د ریاست سره په یو داسې تعلق کې تړلې دي چې پر ریاست تکیه کوي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي په دغه نوې بیانیه کې مسلې موجودې دي چې داسې ګڼي د جهادي ډلو ناکامي به هغه وخت وي چې کله یاغیان د ریاست په فیصلو کې شامل شي. د دې نه علاوه بیانیه دغه غواړي چې خلک د یاغیتوب او د دې ډلو د جهاد مقصد هیر کړي. لیکوال لیکي دغه جهادي ډلې د جګړې نه لرې ساتل په یو ټولنیز سیاسي فضا کې یو ګران کار شي چې اقلیت ته د ازادي ورکولو حوصله پکې نه ورکړل کیږي.
ملیحه امیرزاده وا او اوس هم راځو اوریدونکو یو بل رپورټ ته. په امریکا کې د کارپوهانو یو ډله په خپل تازه رپورټ کې لیکي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې پر مهال زیاتیدونکې پوځي چاپې لدی لارې نه د جګړې په ډګر کې لاسته راوړنې اغیزمنې کړې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه رپورټ مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک کې میشته د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نامه د کارپوهانو دا ډله په خپل دی ریپورت کې لیکي چې د نیټو او امریکا ځواکونو په افغانستان کې د شپې پر مهال د ترسره کېدونکو چاپو له لارې د پام وړ پرمختګ کړی دی او دا پر دې سربیره ده چې افغان حکومت شکایت کوي چې د دوی له ولس سره ناسم او بې ادبه چلند کیږي. رپورٹ لکھی افغان حکومت په وار وار په دې چاپو کې د کمیر اوستلو غوښتنه کړې ده او وای چې دا سي چاپې له هغو وسلوالو سره د روغ جوړي هڅو ته زیان رسوي چې د وسلې غورځولو ته تیار وي. رپورٹ جاتوی افغان ولسمشر هم په بیا بیا په خپل ویناګانو او مرکو کې د شپې پر مهال تر سر کېدونکو کې چاپې غندلې دي او ویلې دي چې د داسې چاپو پر مهال ډیرو خلکو سره داسې چلند کیږي لکه دوی چې اورپکی او یا شر خوښونکي وي. رپورٹ پر مخ لیکي نړیوال ځواکونه تل د شپې د چاپې پر مهال له میرمنو سره په ناسم چلند او د قرآن په بې حرمتۍ تورن کیږي. د رپورٹ په لیکنه که څه هم داسې تورونه زیاتره د نیټو له خوا ردول کیږي خو بیا هم په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو نوم بدوي. د اوپن سوسایټي فاونډیشن دا رپورٹ د نیټو د ځواکونو لخوا د ورکړل سوو معلوماتو له مخې لیکي چې دې ځواکونو د 2010 کال له دسمبر څخه د 2011 کال تر فروری پورې په هر شپه کې اوسطاً 19 چاپې وهلې وي. د دې رپورٹ لپاره کارکونکو د اپریل په میاشت کې د نیټو له یو چارواکي سره مرکه کړې وه او هغه ورته ویلي وو چې په یوه ټاکل سوې شپه کې تر 40 پورې چاپې ترسره کېدای سي. رپورٹ زیاتوي د شپې پر مهال په ترسره کېدونکو چاپو کې زیاتوالی د نیټو د دې چارواکي له خبرو څخه ښکاري. اوپن سوسایټي فاونډیشن په دې رپورٹ کې د شپې د چاپو د زیان په اړه لیکي دې چاپو اوس د عام افغانانو له کورونو څخه د جګړې ډګر جوړ کړی دی. د رپورٹ لمخې د دې چاپو په اړه شکایتونو نه یوازې د افغانستان او د هغوی د نړیوالو ملګرو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته کړی دی بلکې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ملګرتیا په اړه بحثونو کې هم پیچلتیاوې رامنځته کړي دي. رپورٹ په کابل کې د نیټو د یو ویاند لیفټیننټ کرنل جیمی کیمنګز له خولې لیکي دا چاپې تل د افغان چارواکو لخوا تر منظورۍ وروسته د افغان ځواکونو په ملتیا ترسره کیږي. دی وای چې د شپې پر مهال 15% چاپې داسې ترسره کیږي چې ډزې پکې نه وي او په دې کې اوسطاً تر یو کم ولسی کسان وژل کیږي. لیفټیننټ کرنل جیمی کیمنګز ویلي نیټو د دې رپورٹ جاج اخلي او د دې لپاره تیار ده چې وړاندیزونه ومني کوم چې بعد هغه په خبره په افغانستان کې په عملیاتو کې شوالی رامنځته کړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تا تر
په 23 منټه کم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن د پیښور د پوهنتونونو استادانو او نورو کارکونکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په تنخواګانو کې د زیاتوالي فیصله دې عملي کړل شي. استادان وایي حکومت د دوی تنخواوې د سیوا کېدو اعلان خو کړې ولې په دغه فیصله لا عمل نه دی شوی. شبیر احمد جان اورو.
نن پیښور یونیورسټي کې د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري پوهنتونونو استادانو تنظیمونو نه علاوه د کلاس 4 او کلاس 3 تنظیمونو مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې دوی خپل تنخواګانو کې د بجټ ورستو 15% زیاتوالي فیصلې باوجود دغه پیسې نه ملاوېدو په حق کې احتجاج وکړو او د گورنر او د وایس چانسلر نه غوښتنه وکړه چې د وفاقي حکومت د فیصلې ورستو دوی ته دغه پیسې جاری کړي شي او کچر دوی خپل ذمہواره نشي ترسره کولی نو خپل څوکې دې پرېږدي. په دې حقله د پیښور یونیورسټي د استادانو تنظیم منو او د ټول پاکستان د سرکاري هونتونو د فپواسا د خیبر پښتونخوا صدر پروفیسور جوهر علي مشال لیډو ته صدرنګ ویل
نن چې کله چې لوبا دی با د فپواسا لیول په زمونږه 15% اوسه پورې ګو مې نه مې نه د دې نه مخکې مون پر کانفرنس او د غیب اثر مون دا نه مخکې زمونږ جنرال باډي وشو خو نه د ګورنر نه خاص نه د فدرل ګورنمنت نه خاص اوسه پورې مونږ څه خبر نه راغلي او زمونږه د دې نه پسې کوم ستراتیجی دی زمونږ د فپواسا د دې سبې د ټول یونیورسټي میټینګ دی دا نه پس به کیږي چې زمونږه کم سټرایګ او کم شکل وي د دې کدي مستو د بندیدو باز زمونږ څه طریقې کاری.
د فپواسا یا د ټول پاکستان د یونیورسټو مرکزی تنظیم مرکزی صدر پروفیسور فدا محمد اویل چې د پیښور پوهنتون په شمول د خیبر پښتونخوا ټول پوهنتونونو وایس چانسلران دي د عبدالخان یونیورسټي د وایس چانسلر نه سبق واخلي او دوی د خپل استادانو او نوکرانو غوښتنه پوره کړي او یادې خپل څوکې پرېږدي.
دا د وایس چانسلر چې خیبر پښتونخوا د خپل کانسپیرسي د چې په پنجاب کې وایس چانسلران چې د تنخواګانې ورکړي ہم زیادہ تنخواہ ورکی جی سندھ کی ورکی بلوچستان کی ورکی نو خیبر پختونخوا کے کم آیا دا سے چلنے چنے شی ورکولے
دا استادانو دا ہڑتالوں نے لوجے دزدا کون کو پاس دک لبانے سمرہ بد اغیز غرزی گی نو پروفیسر فدا محمد جاتوی
بالکل جی دا بحثیت استاد دا ز بالکل دا مسر احساس تے بحثیت یو پلار بحثیت یو استاد بحثیت یو مشر خو چ کم یو بنیادی حق تے یو امپلائی اغم کو فرض کی غت نہ ملے گی نو حکومت درمادہ درخواست حکومت دم دا تپوس خو کی کنا کم از کم
کلہ سے پدے حق لگوں دا پی خبر پہنتن ویان امین خان نہ پختن نوکڑا نو دوی دری صدارن کا خپل کلو
یونیورسٹی چ کم دا خواہش تے چاری امپلائی سخ پر انکریز سیلری ور او سم مسائل لا سیدی چا غا ریسپول دیر ضروری دی منگا چ کم فنڈنگ بورڈ دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دا ہائر ایجوکیشن کمیشن دا ڑا خج کم نے منگ تا فنڈ دیر کم ملو شے بلکہ گوس تا استو ہم چ تیر کال کم 50% ایڈ ہاک کے لنس امپلائی سے ملو شو دے زل چ کم ری کرن بڑ یا جاری اخراجات با مت کی کم دے تاغی پیسے منگ تن جاری کڑے شے ہائر ایجوکیشن کمیشن سر منگ کا ریسپانڈنس کو لگیا ائی منگ تو منگ سر نو پیسے نشتے نو دا چ کم دے او مسئلہ دا کم چ دا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن دا سائیڈ نہ نا گورنمنٹ او دا ہائر ایجوکیشن سر منگ دا ایچ منگ تا فنڈ ریلیز کی منگ فنڈ ور
یاد من ول دا چ تیر کال بجٹ کے دا وفاقی حکومت لخوا دا ٹول پہنتنوں سرکاروں او کرانوں پتن ہگانوں کے دا 15% سیواوالی اعلان شو ولدی احتجاج کون کو استادانو وینا وا چې فقہ حکومت لهم پکاره چې د خپل فیصله ته پوسټي وکړي د ځا تکړه چې دیبا نن د سلام مشورې ورستو د پوهنتون د بندولو طریقې کار اعلان کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
لمشال ریڈیو سر تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای شي 03325333351 د ایس ایم ایس په سر کې مشال ریډیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
اوریدونکو اوس هم راځو تاسو یو سو ایس ایم ایس پیغامونه ته مونگتا شفقت اللہ تنہا مروت رور د نارکلی خان ضلع لکی مروت نا ایس ایم ایس کڑے او لکھی چھ دا شیرون رات ضرور نشر کڑے نور انتظار کول نشم کترا نکلے خودکشی اخپل کوما پ انتظار د یمناستا ډیر انتظار د بدن وینی وچوینا او بلزے کی لکھی بیا مل را سرا یار استا غمون دی زڑک میں خواگ خواگ دردون دی بل ایس ایم ایس ته اوریدون کو ستاسو د موبایل لینک نمبر دی راکا و مروت یارا د ټلینار نمبر دی تل بیزی رازینا زده پتورو سپینو نیم و مروت یارا په موټر سایکل باندې تلی مین دکړه ما شفقت الله تنها مروت روډ دا ایس ایم ایس کړي ممتابل ایس ایم ایس تے فاروق آفریدی او دوی عبدالجلیل یادگار دوی ملگرے دے هغه ته سلامونه لکھی او بیا لکھی چې د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه بل ایس ایم ایس مونږ ته تنها د سعودي عرب نه رالیږلې پوره نوم یې نه دی ښودلې خو سلامونه رالیږلې دي وعلیکم سلام او د دې سره سره مونږ ته رفیع الله رور هم ایس ایم ایس رالیږلې خو سې پکې نه دی لیکلې بل ایس ایم ایس ته اوریدونکو مشال ریډیو سلام او ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم سکندر علي فرام هنګو بل ایس ایم ایس تاسو اوریدونکو عبدالله نظام خیل روډ کړی دی او دوی زموږ په پروګرامونو کې میلمنو ته سلامونه ویلي دي او د دې سره سره یو بل ایس ایم ایس ته تاسو اوریدونکو چې یو ربایي لیکلی ده ایزړګیا معلومیږي یار خفه دی بے سلام چې تیریږي یار خفه دی خلک خان دی خوشحالی کړي پرې اختر دی زما مینه بس ختمیږي یار خفه دی چې سکیږي نن بخا مخاور زما دا چې مانا جدا کیږي یار خفه دی اول تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم او د دې سره سره خپل یو سو ملګرو ته هم سلامونه لیکلي دي او د سندري فرمایشې کړې دي موږ به کوشش کوو تاسو د سندرو فرمایشونه د مشال ریډیو پر روانو خبرونو کې سرته ورسو اوریدونکو دغه ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونه وو چې مونږ په دې خبرونه کې ستاسو لپاره نشر کړو. اوس هم بیا راځو د ریپورتونو په لور. په بلوچستان کې سږ کال 10 ماشومان له ګوزن نه متاثر شوي دي. د بلوچستان په 14 ضلعو کې د سپتمبر له 19 نیټې نه د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په ضد مهم پیل شو. د صحت څنګه وایي دا ځل یې د پولیو مهم په هغه سیمو کې پیل کړی چې له دې ناروغونه ماشومان متاثر شوي دي او یا هم هغه سیمې چې هلته یې د متاثر کېدو خطر ده. خدای نور ناصر ورو
د بلوچستان په 14 ضلعو کې د سپتمبر له 19 نیټې څخه د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ مهم پیل شو. د صحت څنګه وایي دا ځلې مهم په هغو سیمو کې دی چې له دې ناروغۍ څخه ماشومان متاثر شوي یا هم هغه سیمې چې هلته یې د متاثر کېدو خطر ده. د دې کمپاین په اړه د ای پی آی څانګې مشر ډاکټر یوسف بزنجو مشال ته وویل
پولیو کمپاین
شروع ہے. یہ د پولیو دا ځل کمپاین چې اوس شروع دی پریکړه شوی چې په 14 ضلعو کې وکړو او دا ځل هغه سیمې دي چې په های ریسک باندې دي. تر اوسه پورې په بلوچستان کې په 2012 میلادي کال کې 16 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثر شوي. سره له دې چې یوازې سږ کال په پاکستان کې تر ټولو زیات په بلوچستان صوبه کې 16 ماشومان د ټول ژوند لپاره مایوب شوي، د صحت د څانګې په وینا هڅه کوي چې نور ماشومان له مایوبۍ څخه وژغوري. که څه هم ډاکټر بزنجو وایي سږ کال 16 ماشومان متاثر شوي، خو د یونیسف یو کارکوونکی ډاکټر اورنګزیب بیا د متاثر شویو شمېر 10 یاد کړ. تر اوسه پورې 10 کیسونه تایید شوي، په دې کې تر ټولو زیات په کلا عبدالله سیمه کې او ورپسې په پشین سیمه کې متاثر شوي دي. په دې برسیره د ای پی آی مشر ډاکټر یوسف بزنجو بیا هم تایید کړه چې دا وخت د درې نورو ماشومانو تشخیص کیږي چې په هغو باندې هم د په وینا د پولیو د ناروغۍ شک کېده. زما په فکر درې نور ماشومان دي چې لا یې هم تشخیص کیږي. خدای دې وکړي چې هغه متاثر نه سي، خو چې کومې علامې یې موږ ولیدې له هغه څخه داسې ښکاره کېده. خو بیا هم موږ منتظر یو چې د هغوی نتیجې راسي. هر دنه وی چې سږ کال له پولیو یا ګوزن څخه متاثر شوي ټول هغه ماشومان دي چې د صحت د څانګې په وینا د پولیو څاڅکې ورکړی نه و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته وګی. په باجوړ عمومند ایجنسی کې د نن نه د پولیو خلاف درې ورځې مهم شروع شوه دي. خو د صحت چارواکي وایي د سیمې زیاتره برخو ته رسای نه لري، چرته چې یا خو امنیت خراب دی او یا پوځي عملیات روان دي. د ترڅنګ ځینې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې له مخې ځینې خلکو خپلو بچو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکار کړی. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په باجوړ ایجنسی او محمد ایجنسی کې د پولیو درې ورځنۍ مهم له نن نه پیلېږي. خود پولیو پروګرام محمد ایجنسی د چارواکو په وینا دا سات هم هغوی ځینې ځایونو ته نشي ورتلې، او دا ځکه چې د بر محمد ایجنسی پر دغه ځایونو کې لا هم امنیت وزه ښه نه ده. د محمد ایجنسی فیلډ سپروایزینګ میډیکل افیسر ډاکټر وزیر خان د دې پوښتنې په ځواب کې داسې کومې سیمې دي ستاسو ټیمونه نشي ورتلې وایي.
پولیټیکل انتظامیه موږ تازه خبره کړې ده چې کوم ځای کې فرض کا الادات مې نه شوله یا مثلا د سیټي ایریا شوله یا کوم شوله زموږ دا ځینې یا غنم شاه شوله یا سوران شوله دا ځینې زموږ مخ کې دي چې دې کې موږ راتېر کمپینونه نه دي کړي. پولیټیکل انتظامیه او امر دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې تاسو غواړئ موږ به تاسو ته تاسو یې زموږ د دوه کسانو ټیم یې ته موږ پولیو ټیم وایي. نو مطلب دا دی تاسو موږ سکیورټي وایي دوه کسان درې کسان درکولی شي چې هغه تاسو ته دا کوي تاسو د دې ټیم سره کور په کور باندې وګرځي.
ډاکټر وزیر خان نمو دا هم وو پختل په کوم سیمو کې زنانه عمله د پولیو د ټیمونو حصہ نه ده جوړ کړی شوی.
ځینې د دې ځینې دي چې مثال خبره ده صافو شو یا خوځي دې شو یا مطلب دی چې امبار شو نو دلته څنګه زنانه تاسو نشته دي او دلته څنګه ټول نارینه مطلب یو غټ او یو صد یو کوټه غونډه کې ماشوم چې تقریبا د 214 کال پوری او هغه دا ځین دا لا سین چې هغه کورونه وادي نه هغه ورته کیږي او یا ماشومان وګاسي او چې نه کیږي دا څنګه
او د باجوړ جنسی نه د پولیو د پروګرام یو چارواکی محمد شویب اویل عسکری قوتونو او قبایلی انتظامیه ټول ځایونه صفا ګرځولې دي او د هغوی ټیمونه به هر ځای ته ورځي.
او زمونږ داسې انکسیسبل ایریا نشته باجوړ کې، ټول اکسیسبل ده.
ریفیوزل خو راځي ولې نه راځي سایلنٹ ریفیوزل وی بیا موږ هغه کور کوو جی.
او هم دغه شان په محمد ایجنسی کې داسې څومره ولس دی چې انکاریان دي. ډاکټر وزیر وویل
ریفیوزل پاره چې کومه خبره وایم دا تقریبا ډېر لږ پاتې شوي دي. مثال خبره اوس یو اتیا کسان وي ټوټل ایجنسی کې چې هغه موږ ته ریفیوزل هغه باندې پولیټیکل انتظامیه مطلب دا دی د مختلفو سایډونو نه ملکی نه او مطلب دا دی د ایم آر نه او د خپل سایډ نه مختلف سایډونو نه مطلب دا دی اپروچ کوي نو هغه زموږ تعداد مخکې چې په زرګونو کې وي یعنې کله به بارہ سو کله به آٹھ سو کله به چھ سو نه هغه سره به اوس یو اتیا استاد مطلب دا دی پنځه اویو ته رسېدلی دی.
خو په محمد ایجنسی کې بیا هم دغه ماشومانو ته کوم چې د عسکري اپریشنونو لوجې یا خو بے کور دي او یا د پولیو ټیمونه د هغوی کورونو ته نشي ورتلې دا ساس کې به څنګه ورته اوس کول شي. ډاکټر وزیر خان بیا وویل
موږ ورته مطلب دا دی چې موږ نشو لیدلی نو هغې ته موږ په خپل خپل بازار باندې باونډري باندې خلک کښېنولی دي چې هلته هغې ته موږ ټرانزیت ټیمونه وایي چې هغه تقریبا لس دي. انشاءالله تعالی چې کوم دغه ماشومان ځي چې دلته زموږ ټیمونه نشي تللی او که تللی شي خو چې دغه ځای نه کوم ماشومان ان اوت کېږي دغه ایریاګانو نه یا سپیشلي ډیزنسۍ نه نو هغه به موږ په دې ټرانزیت پوینټ باندې یعنې هغه به ویکسینیټ کوو.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیو پروګرام د چارواکو په وینا دا ځل 2,00,000 او 55 ماشومان او په محمد ایجنسی کې 1,06,000 ماشومان هدف ایښودل شوی دی چا ته به چې د پولیو څاڅکي ورکولی شي. شاهنواز ترکزئی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM. شال ریډیو تا غوږی اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته چرته چې د صحت سرپرست وزیر سوریا دلیل په جلال آباد کې خبريالانو ته وویل چې په دغه خار کې بعد د مخدره موادو د مخنیوي د روختون د جوړیدو ترڅنګ شپږو کلینیکونو ته ودانۍ هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې.
د افغانستان د روغتیایي چارو وزیر سوریا دلیل جلال آباد ته په یو لنډمهاله سفر کې د پولیو ناروغۍ په ضد د واکسین د ساسکو د تطبیق توصیه د ننګرهار د مرستیال والي محمد انیب ګردیوال سره په یو غټ خبری کنفرانس کې وکړه. نوموړي وویل
نړیواله ټولنه د ګوزن د ناروغۍ د ویروس د وروسته پاتې بقایاو په لمنځه وړلو کې ژمن دي.
د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال د روغتیایي چارو له وزیر وغوښتل چې د ننګرهار ولایت مرکزی روغتون دی په تجهیزاتو او اسانتیاو سنبال کړي.
د دې په سنت باندې دلته ژبخانه ده ضرور دي چې ایم آر آی پورې او سیټی سکن پورې باید دغه ټول وسایل موږ دلته ولرو ځکه زموږ ټول مریضان یا پاکستان ته روان دي یا هندستان ته روان دي. تاسو یقین وکړئ چې کوم اندازه را سره ده روزمره په سلاو کسان پاکستان ته د علاج لپاره زموږ روان خو دی وکړي چې دغه مشکل زموږ حل شي او حد پورې دلته هغه د معایناتو امکانات په صحیح شکل باندې کوم تجهیزاتو وسایل دي چې ضرورت دي هغه موږ ته پېښ.
سوریا دلیل هم دا منی چې د ننګرهار مرکزی روغتون دی ډیره اسانتیاوی ولري. زله دی خبرې سره موافقه لرم چې په ننګرهار کې یو مجهز روغتون ته اړتیا شته. دا د خلکو ضرورت دی او دا د ختیځ حوزې ضرورت دی. دا داسې یو ځای دی چې اکثر افغانان له دې لارې څخه تیریږي. زه به کوشش وکم چې د دې اړتیاو د پوره کولو په خاطر مالی مرستې جلب کړم. د زیاتوی چې په جلال آباد کې د پاکستان په مرسته د ګردو د روغتون تعمیراتي چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
معلومات لکه ما داریم شفاخانی ګرده در ننګرهار.
زه چې کوم معلومات لرم په ننګرهار کې د ګردو د روغتون تعمیراتي چارې تر 90% پورې ترسره شوي او ما چې د پاکستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وي هغه وعده را کړې و چې تر دسمبر تر پای پورې به د روغتون تعمیراتي چارې بشپړې شي. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د ګردو دا روغتون به په نړیوالو معیارونو برابر وي. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
او اوس هم د خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزو په امیر ساحل ته چې د خبرونو سټکی ترې واورو.
دا پاکستان وسلوالو طالبانو د کراچۍ د ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې ده. په دې پیښه کې اووه اته کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. یو رپورټ وایي په افغانستان کې د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو زیاتېدونکو چاپو په خلکو کې غوسه پارولې ده. د لیبیا لنډمهالي وزیر اعظم محمود جبرایل ویلي تر خبرو وروسته به ژر کابینه اعلان کړي. د فلسطین مشر محمود عباس په نیویارک ته د خپل دولت د رسمي غړیتوب لپاره تللې دي. په یمن کې روغتیایي کارکونکي وایي حکومت په لوه نخه وشتونکو شل کسان وژلې دي. په دې هیواد کې له د اتوار له شپې راهیسې 50 کسان وژل شوي دي. او په هند، نیپال او چین کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر 50 ته رسیدلی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پردیزه پایتارسیږي. تاسو اوس هم پردیسه په ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر، پامیر ساحل، داوود خټک او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.